196 061 061. تا هفته دیگر عمه شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پرېکړې خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو یې د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیل کړو. نجیبه زمان دا خبرونه وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی باوري په تورخم کې وسلواله نشته د درې حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته ورسېده. ملګر ملتونو د ولسمشرې د کاندید عبدالله عبدالله غوښتنه د رای شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د خواشینۍ وړ وبلله، او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو غوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې یو موټی سي. د خبرونو تفصیل په تورخم کې وسلواله نشته د درې حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته ورسېده. په افغانستان کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومند ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د اکمالاتي اډې په تمځای کې وسلواله نشته چې نن سهار 6 بجې پیل شوې وه، شاوخوا 8 بجې پای ته ورسېده. ښاغلی مومند وایي په دې نشته کې درې تنه انتحاریان وژل شوي او یو تن ملکي موټر چلوونکی زخمي شوی دی. د مومند په خبره په دې پیښه کې شاوخوا لس اکمالاتي موټر سوځي دلی او د اوروژنې ډله هم سیمې ته ورغلی ده. نوموړي وایي افغان ځواکونو په سیمه کې له وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات نیولي او اوس سیمه په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو په واک کې ده. بلخوا د وسلوالو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې ګڼ شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته او دارنګه په لسګونو موټر هم سوځېدلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دا ادعا نه مني. ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د درول په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشینۍ وړ وبلله. له نیویارک څخه د ډی پی آی خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتو د انتخاباتو له کمیسیون سره د اړیکو د ځنډولو او د رایو شمیرلو د بهیر د درولو په اړه د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشینۍ څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ ویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. د همداراز ویل چې په افغانستان کې باید ملګرو ملتو دفتر د افغانستان د بهرنیو چارو له پخواني وزیر عبدالله عبدالله او د هغه لسیال اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاینونو له ټیمونو او همدارز د انتخاباتو له کمیسیونونو سره کار ته دوام ورکړي او مشورې به جاري وساتي. د ملګرو ملتو ویان ټینګار وکړ ملګري ملتونه له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو په کلکه غواړي چې مسؤولانه عمل وکړي او له داسې څرګندونو عملو ډډه وکړي چې حقوقي پروسه او سیاسي حل لاره زیانمنولی سي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره د همکاري د ځنډولو په اړه د عبدالله عبدالله اعلان حیران کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي د دفتر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل چې د شاغلي عبدالله پریکړه د دوی د تعجب سبب شوې ده.
د موږ دلته متعجب کړی سو او ولې پاین زمان کې موږ خپل کار ته د دوه کمپونو سره د دوه کمیشنونو سره خپل کار ته تنخوا او په دې باور هستو چې
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله د دې غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي له لوري دي د انتخاباتو په اړه پلټنه وسی ویل چې دا خبره د لومړي ځل لپاره اوري او ملګرو ملتونه غواړي چې په دې اړه له عبدالله عبدالله څخه نور جزئیات واوري. د په عین حال کې ویل ملګرو ملتونه په دې ټینګار کوي چې کاندیدان باید مسؤولانه عمل وکړي او له هرې هغې خبرې او پریکړې ځان وساتي چې د قانوني هیر پلار کې خان پېښوي. امریکایي چارواکي وایي چې قطر هغه 15 طالبان په ځیر څاري چې په وروستیو کې له ګوانتنامو څخه د امریکایي پوځي بوبریک ډال په بدل کې خوش اسول د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي جیمز ډابنز پرون د خبره د امریکا د مشرانو جرګې په یوه استماعي غونډه کې وکړه. د طالبانو په لاس کې له یوازیني امریکایي پوځي بوبریک ډال سره د 15 طالبانو تبادلې په امریکا کې لانجمن بحثونه وپارول. د کانګرس ځینو غړو په دې اعتراض وکړ چې د دې معاملې په اړه مخکې تر مخکې کانګرس ته خبر نه و ورکړی سوی. 15 طالبانو د قطر حکومت ته سپارل سوي او د یو کال لپاره به د قطر له لوري ساتل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق له مهمو مشرانو سره خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسوالو په وړاندې یو موټی سي. بایدن دغه راز په دې تاکید وکړ چې د اپریل د 13 میلې انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې یو پراخ بنسټه حکومت ته اړتیا ده چې جوړ سي. سپینماني وایي باید د عراق له صدر اعظم نوري المالکي او هم د هغه له سنی رقیب د پارلمان له مشر اسامه النجفي او د عراق د کردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی سره خبرې وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم پرون د کانګرس مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه چې هدف یې د عراقي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسول دي معلومات ورکړل. عراق د امریکا له متحده ایالاتو د سنی یاغیانو پر ضد د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي هیواد یې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د هغو سخت دریدو پر ضد هوایي بریدونه وکړي چې د عراق د خاورې ځینې برخې یې په ولکه کې دي. زیباری پرون په سعودي عربستان کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل له امریکا څخه د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو یاغیانو د بمباري کولو غوښتنه د دوه اړخیزي امنیتي موافقې پر اساس کړې ده. د زیات کړه له امریکا څخه غوښتنه سوي چې د تروریستي ډلو پر ضد بمباري وکړي. زیباری په عین حال کې ویل چې یوازې له قوې څخه کار اخیستل به کافي نه وي، بلکې اغیزمنو سیاسي حل لارو ته هم اړتیا سه. د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې او سنی قبایلو تیره اونۍ د عراق دوهم ستر ښار موصل او د تکریت مهم ښار ونیول. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس جان بوینر پرون اعلان وکړ چې په عراق کې د سنی یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره له ایران سره د همکاري بیخي مخالف دي. دوی ویل زه تصور کوم چې که موږ له ایران سره مرسته وکړو په داسې وخت کې چې دوی د تروریستانو تمویل ته دوام ورکوي او تروریستان روزي په سیمه کې به زموږ دوستان او متحدان څه فکر وکړي. بوینر دا څرګندونې یو ساعت مخکې تر دې وکړې چې ده او د کانګرس نورو مشرانو په سپینماڼۍ کې د عراق پر حالاتو د خبرو لپاره ولیدل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي د عراق پر سر له ایران سره پر کار کولو اختلاف لري. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام له دې نظر سره موافق دی، خو جمهوري غوښتونکي سناتور جان ماکن یې مخالف دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنري دفتر وایي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د برمته کولو غیر قانوني نیونو، شکنجې او وژنو نښې نښانې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ، همداراز له روسیې سره په زمینه سیمه کریمیا کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره سوې ده. دا راپور چې د میل اومې د جون تر اومې پورې جوړ سوی د مارچ په میاشت کې اوکراین د ملګرو ملتو د بشري حقونو د 14 سارونکو د لیږلو له وخته دریم راپور دی. د لیبیا د عدلي وزیر صلاح المرغانی پرون ویل د دغه هیواد د عدلي وزارت د احمد ابو خطلا د نیولو حکم صادر کړی وو، خو په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله د نیولو حکم نسوی اجرا کولای. المرغانی ویل چې خطلا باید د لیبیا د قوانینو پر اساس په لیبیا کې محاکمه سي. د امریکا امنیتي ځواکونو د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ خطلا په بنغازي کې ونیو او هغه یې د مدیترانې په سمندرګي کې د امریکا د پوځ ایوی بیری ته یوړ. او رسته خبر ده چې اردن ته نږدې د کډوالو پر کمپ پرونده سوریه د پوځ هلیکوپټرو په بمباری کې لشتلره دولسنه وجل سول او ونور ژوبل سول. د کمپ اوسیدونکو او د اپوزیشن فعالان ویل د شخړې په کلی کې د سوریه کډوالو پر کمپ د سوریه د پوځ هلیکوپټرو په بیلری بمونو څو ښځې او ماشومان وجل سول. د سیمه د اردن له پولې یوازې 2 کیلومتره لیرې ده. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه او له دواړو کاندیدانو یې د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی سید فاضل سنچارکی یو ځل بیا د خپل ټیم د وروستي اعلان دفاع وکړه.
متاسفانه یک تجربه تلخی که ما از دور گذشتم داریم و آلی هم نشان داده شد ای است که اونا به این شکایت ها به درستی رسیدگی نکردن.
عبدالله عبدالله ده انتخاباتی کمیسیونونو سره خپل همکاری زنده ولیده. ده کنر یوش مرزوانان وی دوی په انتخاباتو که پراخ گرون وکرده و باید رای و درناوی وشی.
مونږ خپل رایګان استعمالی کړی دي او دې کې نه تقلب شته دی او نه درغلی شته دی.
د بلخ ځوانان بیا له نوي حکومت څخه څه غوښتنې لري؟
اداري فساد سره باید جدي مبارزه باید وکړي او ځوانانو ته د مبارزه سیاسي زمينه باید برابره وکړي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. په حقیقت سره پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره د انتخاباتو د پروسې او پر د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د لګول شوو تورونو په اړه خبرې شوې دي.
ایا ستاسو کې یادوري کوي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید تماس ونیسئ؟ تقلب په برخه شکایتو کمیسیون سره نه یو پولیس. دوهم دا د کامر خیل چیرې تقلب په ساحه کې کوي نو ولې مواد له خپل دفتر نه بیرون باسي خو په خپل مرکز کې دي؟
دا او د انصاف په لټه کې پروګرام د خبرونې په دوهم نیمایي کې اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه. وروسته له دې چې عبدالله عبدالله پرون وویل چې د دې لپاره د رایو د شمیرلو د بهیر د درېدو او د انتخاباتو له کمیسیونه د خپلو څارونکو د وربللو غوښتنه کړې چې له کمیسیون څخه د دې غوښتنې نه دي منل شوي. په کابل او نیویارک کې د ملګرو ملتونو ویندویانو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو د مسؤلانه عمل غوښتنه وکړه او وی ویل چې کاندیدان باید داسې څرګندونې ونه کړي چې د انتخاباتو قانوني بهیر ته زیان اړوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي د دفتر ویندوی د خلی عبدالله پر سرګندونو حیرانتیا وښوده. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویندوی د خپل کاندید پریکړې دفاع وکړه. اسمه سروان له نور تفصیل سره.
وروسته له دې چې عبدالله عبدالله د رشمیرلو د پروسې د درولو غوښتنه وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون څخه خپل څارونکي ور وبلل، ملګرو ملتو د عبدالله عبدالله د غوښتنې د خواشینۍ ور وبللې. له نیویارک څخه د ډی پی ای خبري اژانس سره راپور له مخې د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل ملګرو ملتونه باور لري چې باید لازمه پروسه دوام وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د نړیوالو او کورنیو څارونکو په مخ کې به د رای شمیرلو بهیر ته دوام ورکړي. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې نه دي منلې ځکه له کمیسیون سره اړیکې ځنډوي.
له همدې ځایه اعلان کوم د دې لپاره چې زموږ مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، نور د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باور نه لرو. له خپلو ناظرینو غواړو چې د سار دنده پرېږدي، د کمیسیون له مرکزي او ولایتي دفترونو بیرته ستانه شي، بیرته زموږ مرکزونو ته راشي او موږ د انتخاباتو له کمیسیون سره خپلې اړیکې ځنډوو.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وایي چې دواړو کاندیدانو رسمن په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړې به مني. شاغلی نور وویل باید پروسه بشپړه شي او هیڅ کاندید مخکې تر مخکې قضاوت ونه کړي.
کاندیدان د مخکې له وخت قضاوت نه کوي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یو اصول رفتار امضا کړی دی، باید هغې ته احترام وکړي. دواړه کاندیدان په مشخص ډول باندې وروستۍ څرګندونې چې البته د یو کاندید له لوري کېږي چې باید پروسه ودرول شي، موږ د نړیوالو ناظرینو مشاهدینو په زور کې جنبندی د ارمختورو ځکه باید د مالوي سره سم مختلف شو او بلاخره د افغانستان خلکو ته هغه څه چې حقیقت او برملای کړو.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی فاضل سنچارکی منی چې دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې، مګر د په وینا انتخاباتي کمیسیونونو اعتبار ته زیان اړولی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نهادهای
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون باید ملي، مستقل او بې پرې موسسه وي. په همدې خاطر هم کاندیدانو پرې باور وکړ، مګر متاسفانه دوی دا اعتبار زیانمن کړ او کمیسیونونه پر خپل منوونه درېدل
پایبند باخې نه موندند.
د جوزاد څلورويشتمه نیټه د دوهم ځلې انتخاباتو په لړ کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د درغلیو 1503 اوی شکایتونه درج کړي، خو سیالي یعنی د اشرف غنی احمدي انتخاباتي ټیم 602 شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. فاضل سانچارکی په دې اړه چې نو بیا ولې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د شکایتونو تر څیړلو پورې صبر نه کوي وویل؟ په دې خاطر چې متاسفانه موږ له تیر پړاو هم ترخه تجربه لرو او اوس هم ښکاره شوه چې دوی شکایتونه سم ونه څیړل. اوس هم موږ وضاحت غوښتی چې سند وړاندې کړئ چې څرنګه تر 2 میلیونه زیاتو خلکو د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون کړی دی. موږ ته قناعت راکړئ. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد پوهن ودیر صافی وایي چې باید دواړه کاندیدان انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کار بشپړ کړي او که د دې کمیسیونونو پریکړې ورته د منلو نه وي معترض کاندید د استیناف غوښتنه وکړي. د شنبې په ورځ په میلیونونو افغانان د دولت ته وسلوالو مخالفانو له تهدیدونو سره سره د رایو مرکزونو ته لاړل چې د حامد کرزي ځایناستی غوره کړي. د افغان چارواکو په وینا د انتخاباتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا 50 تنه ملکیان ووژل شول.
اعتماد برای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه داده چې پروسه به ادامه لري.
رئیس جمهور کشور به هر دو کاندید ریاست جمهوری احترام زیاد داره. با هر دو تن از اینا از نزدیک در تماس است.
د افغانستان د ولسمشۍ د دوهم دور د انتخاباتو پر پروسې اختلافات د هیواد پر سیاسي حالاتو څه اغیز لرلی شي؟ پنجشنبه له 2 بجو تر 5 بجو له آزادۍ رادیو څخه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن په 3 بجو پیلېږي. 2 ساعته دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له مسؤلو چارواکو یا میلمنو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د نورو ختیځو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې ډیرو خلکو په تیره بیا ځوانانو ګډون وکړ. دوی وایي د حملو له خطرونو سره سره خپلې رایې وکارولې او کاندیدان او د انتخاباتو کمیسیونونه باید دوی د رایو درناوی وکړي. له اسدآباد روح الله انوري پرې راپور لري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې پلسګونو ځوانانو په یو غونډه کې له خلکو مننه وکړه چې که څه هم د مرکز اسدآباد په ګډون په 150 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام درلود، پلسګونو رای ورکونکو ته مرګ جوړه ورسیده، خو بیا هم خلک د یو ښه ځایم ټاکنې لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او خپل رایې وکارولې. اوس چې هر څوک د دوی رایو ته تقلبي رای وایي، دوی په کلکه غندي.
زمانوم عاشق د کونړ ولایت د مرکز د ځوانانو شورا مرستیال. زمونږ د کونړ ولسونه په ډیر تکلیف او په ډیر جنگونو کې مونږ خپل رایګان استعمالي کړی دي او د کینې تقلب شته دی او نه درغلی شته دی. پاک شفاف ری دي.
زمانوم هیواد دوست. زمونږ ولس هغه چاته ولاړ دی چې په حقیقت کې د وطن ته وفاداری خدمت وکولای شي، چې هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زیو چې مونږ د سر په بدله په دغه انتخاباتو کې بیا هم برخه واغسته. خزو نرو
کونړی ځوانان وای ک څوک وای چې د په کونړ کې له 200 زیاتو کسانو په ټاکنو کې برخه خسته او دا شمیر له پخوا زیات دی، نو ځکه دوی فکر کوي چې درغلی پکې شوی. خو دې خلکو د کونړ نفوس نه دی کتلی. اوس هم د کونړ نمایي په شرایطو برابرو کسانو په یاد پروسه کې ګډون نه دی کړی.
او که څوک وایي چې په کونړ کې دغه نفوس نشته دی او دغه رای نه دی استعمال شوی، خو ولې زمونږ د کونړ ټولو لسونه نه دی راوتی؟ دا نیم راوتی چې دغه رای مونږ استعمال کړی.
ځوانان وای کوم کسان چې د خلکو په پاکو رایو د تقلب او نور نمونه ږدي، دوی د ولسونو په وړاندې ماتې خوړلې او شخصي ګټې خطر سره مخ دي.
دغه انتخابات که هر څوک په هر نامه او هر څوک وي، که هغه جنګ سالاران وي، ټوپک سالاران وي، که دغه چارواکي چې زورواکي دي، که دوی دغه انتخابات نامشروع بلي، هیڅ چا ته دې اجازه مونږ نه ورکو چې زمونږ دغه تیر شوي زحمتونه کړنې چې په دغه ورځې باندې دغه سختو شرایطو کې مونږ وګالل، دغه مونږ ډیر په کلکه غندو.
زما نوم عبیدالله آصف زی دی، د ځوان فکري یون د ټولنې مسؤول یم. مونږ اوس وینو چې په مختلفو رسنیو کې ځینې خلک غواړي چې دغه زمنګه قربانیان کمی سخت هلی زل چې موږ د انتخاباتو په لړ کې کړی دي دا ځانمنې کې په مختلفو توتیو او د مختلفو لارو نه د دانه مشروع بلی.
دوی وای د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل باندې چې د کابل امنی قومندان کوم تورونه لګولي بې ځایه او له تعصب ډک دي. مرکزي حکومت باید د کابل امنی قومندان ظاهر له دندې ګوښه او څارنوالۍ ته معرفي کړي.
ضیاالحق امرخیل صاحب نکلک ملاتړ کوو او د هغې د ویناونه او هر هغه څوک چې پر دې غلط تورونه لګوي شکایتونه پرې کوي موږ دا کلکه غندو. د کابل د امنی قومندان ظاهر چې دغه باید ونیول شي.
کونړي ځوانان د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو او د ولسمشرۍ له نوماندانو غواړي چې د خلکو رایو ته دې په درنه سترګه وګوري. د شکایاتو کمیسیون دې ترلاسه کړي شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او له هغې وروسته چې د ټاکنو کومې پایلې اعلانېږي باید دواړه نوماندانې په ورین تندي ومني او د هر ډول مشکل جوړولو دې ډډه وکړي او که څوک د کومې ګډوډۍ پیدا کولو هڅه وکړي نو ولسونه د خپلو رایو ساتنې په خاطر هرې قربانۍ ته چمتو دي.
موږ د خپلو رایو نه دفاع کوو، وسیم کوو، بیم کوو.
موږ د خپلو رایو څخه دفاع کوو لکه څنګه چې رایه چولې ده په هماغه قسم باندې خپل د رایو څخه دفاع هم کولی شو او خلکو ته ښودلی شو چې کونړ ولس اوس نور اوده نه دی.
د جوزا په څلرویشتمه نېټه د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم ټاکنې وشوې سره له دې چې د رایو ورکولو په اکثرو مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام درلوده خو بیا هم شاوخوا دوه لکه او لس زرو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیستله او د ټاکنو په ټوله ورځ په کونړ کې نږدې 500 ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله.
د بلخ ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم ځل په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ځکه ګډون وکړل او خپله رایه وکاروله تر څو راتلونکی حکومت مشروع غوښتنې پوره کړي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په تېره بیا ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي او خلکو ته د کارموندنې فرصتونه برابر کړي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې.
په بلخ ولایت کې ځوانان او د دې سیمې اوسیدونکي وایي ځکه د ولسمشریز دوه ځل ټاکنو کې برخه واخیسته او د رایو صندوقونو تر شا یې ګډون ډېر پراخ و چې راتلونکی حکومت یې باید مشروع غوښتنې پوره کړي. د بلخ ولایت د اوسیدونکي له راتلونکي حکومت څخه غواړي تر څو له اداري فساد سره مبارزه، خلکو ته د کارموندنې زمینې برابرول، له توریزم سره مبارزه او له اساسي قانون څخه په دقیق ډول مرتابعت په خپل کاري لومړیتوبونو کې حساب کړي. دوی په هیواد کې اوسنی حکومت چې ختمېدو ته یې ډېر موده نه ده پاتې په یوه لسیزه کې له دې سره چې د نړیوالې ټولنې پاملرنه او لوی کومکونه هم له ځان سره درلودل په یادو شویو برخو کې په بې پامۍ تورنوي. دوی له راتلونکي حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
زه خیر محمد سلجوقی هم د مزار شریف شهر څخه. زموږ لومړنۍ غوښتنه دا ده چې زموږ آینده په حکومت کې په منځ ته راځي. دوی باید د اداري فساد سره باید جدي مبارزه باید وکړي او د ځوانانو ته د مبارزه سیاست زمینه باید برابره وکړي او موږ غواړو د کاروبار زمینه د ځوانانو ته باید آماده او چمتو باید وکړي. کارونه کړی دی موږ وینو خدا دومره بسنده نه ده. موږ دوی نه جدي غوښتنه لرو په دې باره هم ډېر جدي باید مبارزه وسي تر څو چې زموږ هیواد نه د تروریزم باید ایستش.
په عین حال کې د بلخ ولایت ګڼ شمېر نور اوسیدونکي شکایت لري چې په تېره یوه لسیزه کې د حکومت لوړ رتبه چارواکو څخه نیولې د دولت تر یوه عادي مامور په کراتو د اساسي قانون بې احترامي کړې او له هغه څخه یې سرغړونه کړې ده. دوی وایي چې د راتلونکي حکومت چارواکي او د اساسي قانون مجریان دي په سر کې خپل قانون ته احترام قائل شي او پر ځان د تطبیق کړي خو وروسته د ټولنې عام وګړو باندې عملي کړي.
او د موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې قانون اساسي ته باید احترام وکړي وکی او د مونږه هیله باید تر سره کی او مونږ ته د کار زمينه مساعده کی. زه ډیر غوښتنه
لومړی دولت خپل قانون ومني، هغه ته احترام وکړي، ورسته د عام وګړو باندې تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم ځوانانو دولت خلکو ته د کار موندنې په برخه کې په بې پامۍ تورن کړی او ویلي دي چې د هغوی مشروع غوښتنو ته یې تر دمه ځواب نه دی ویلی. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادی رادیو اوریدی، ازادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د مخام تر و بجو اوریدلای شي. افغانستان له هند سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره د ایران د چابهار بندر د ژر تر ژره پرانستو غوښتنه کوي. د دې بندر د پرانستل کېدو په صورت کې افغانستان له هند سره د سوداګری راکو ورکړو لپاره د پاکستان له اړتیا خلاصېږي. حاضر دم افغانستان هند صادرات د پاکستان لارې کوي، خو پاکستان هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد لارې افغانستان ته لاړ شي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
هندی رسنی وی افغانستان ډیر لیواله ری چې هند ته د صادراتو او له دغه هیواد د وارداتو د ترانزیتي لارې په توګه د ایران چابهار بندر ژر پرانستل شي. د چابهار بندر د پرانستل کېدو په صورت کې افغانستان له هند سره د سوداګری راکړو ورکړو لپاره د پاکستان له اړتیا خلاصي شي. د ایران چابهار بندر د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره د هند او افغانستان لار ډیر لنډوي، ځکه د افغانستان حکومت لیواله دی چې په دې برخه کې موافقه ژر لاسلیک شي. د هند اوټلوک ورځپاڼې د راپور لمخې د چابهار بندر له هند سره مرسته کوي چې له منځنۍ آسیا سره مستقیم تجارتي راکړې ورکړې وکړي او له افغانستان معدني مواد وارد کړي. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی وویل موږ هیله لرو چې افغانستان و متبادله د باور وړ او دایمي سوداګري لار جوړ شي چې دا د چابهار بندر دی. د همداراز ویل چې هیله لري چې د چابهار موافقه د افغانستان، هند او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، دا به د تجارتي راکړو ورکړو اندازه لوړ کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر همداراز ویل افغانستان او هند مخکې د ترانزیت مسوده لاسلیک کړي چې پر اساس به دوی د ایران له چابهار بندر کار اخلي. د دا همول دا مسوده له ایران سره هم شریکه شوه او تمه ده چې ایرانیان به ژر جواب ورکړي. د هند صادراتو د مؤسسه عمومي رئیس اجی سهای وویل حاضر ده ما پاکستان افغانستان پریږدي چې د پاکستان لاري هند ته صادرات وکړي، خو هند ته اجازه نه ورکوي چې لاري افغانستان ته صادرات وکړي. د دپوینال حمله کبل د هند لپاره د افغانستان سره د سوداګری راکړو ورکړو په خاطر د ایران تر چابهار بل لندلار نشته. د زیاتکړه ډاډه يم کله چې دا بندر بشپړې استفادې ته چمتو شو، موږ د سوداګری اوسنۍ اندازه چې 600 میلیون ډالر ده په 15 کلونو کې تر 15 میلیارد ډالرو پورې لوړولې شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو ملي نندارتون بیا پرون د درې ورځو لپاره په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف کورنیو تولیداتو او خصوصي سکتور ته وده ورکول دي. په نندارتون کې د هیواد بیلابیل تولیدات په 140 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. یوسف خان زدرانې په اړه راپور لري.
د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون د ټیلنټ په نوم خصوصي شرکت لخوا د سوداګرۍ او صنایع خونې او د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا په همکارۍ جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو د خپل هیواد تولیدات لکه غالۍ، وچه او تازه میوه، غیر الکولي مواد، زعفران، شات، قیمتي ډبرې، ساختماني مواد او نور لاسي صنایع او تولیدات په 140 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د دې نندارتون لپاره افغاني تولیدات نړیوالو ته ورپیژندل کیږي چې له دې سره سوداګري هم پراختیا مومي. د دې خونی د عامل پلاوي سرپرست عتیق الله نصرت په دې اړه وویل
نمایشگاه هاست که زمینی معرفی نندارتونونه دي چې د افغانستان خپل محصولات هیوادوالو او بهرني هیوادوالو ته ورپیژني. په دې نندارتون کې ګډون ډېر مهم دی. متشبثین هم د خپلې کمزوري او قوت پیدا کولو لپاره په ضعف او قوتشان
له دې وړاندې هم په کابل او یوشمیر ولایتونو کې د افغانستان د محصولاتو ورته نندارتونونه جوړ شوي دي. نندارتون ته راغلو کسانو له حکومت نه وغوښتل چې کورنیو تولیداتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي او خصوصي سکتور پیاوړی کړي. په تیرو لسو کلونو کې حکومت د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، خو اوس هم سوداګر شکایت کوي چې کورني محصولات په بهر کې ښه مارکیټونه نه لري. افغان سوداګر وایي چې افغاني تولیدات له ښه کیفیت نه برخمن دي او که چیرې د هیواد دننه په دولتي ادارو او نورو ځایونو کې ورنه ګټه واخیستل شي، دا به د هیواد له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت.